آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د یو افغان سرتیری په لاس د درو امریکایي عسکرو په وژلو د وژلو په اړه تحقیقات پیل کړی دي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د پاکستان سره د تروریزم په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکی انډول ته ټلیفون کړی او د سوریې د وضعیت او د قطر او د ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې په اړه خبرې کړې دي.
پاکستان موافقه کړې ده چې د هغو ګروپونو په ضد اقدام کوي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه به د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی سره د کابل د ښار د اعتراض کوونکو په غوښتنو وغږیږي او بیا به خپله پرېکړه اعلان کړي. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د پاکستان سره د تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی دا غوښتنه دوې ورځې مخکې د شنګای کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د لیدنې پر مهال کړې ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د دې ملاقات په اړه د امریکا ژغ ته داسې وویل.
جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم د شنګای د کانفرنس په اشه کې ملاقات درلود. په دې ملاقات کې دواړو طرفونو د یو مشترکې کاري ډلې پر جوړېدلو باندې توافق کړی دی. همدارنګه پاکستان حکومت ژمنه وکړله چې دوی به د هغو ډلو پر خلاف باندې اقدام کوي چې هغه د سولې له پروسې سره نه یوځای کیږي.
د امریکا دفاع وزارت ویل دی چې د افغانستان په ختیځ کې د شنبې په ورځ د یو افغان سرتیری لخوا د درو امریکایي سرتیرو وژلو او د یو تن ټپي کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې دغه پیښه د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې شوې ده. په دغه سیمه کې د امریکا خاص ځواکونه د افغان سرتیرو سره یو ځای د اسلامي دولت د ډلې او وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. خو غنی زیاته کړه چې افغان سرتیری هم وژل شوی دي، او تر اوسه دا نه ده معلومه چې ولې یې ډزې کړي دي. هغه وویل چې دوی هم تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیا وویل چې دوی ته د پیښې راپور رسیدل دي، خو تفصیلات یې نه دي تایید کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل دي چې دغه کس چې ډزې کړي دي د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی و. څلور امریکایي سرتیری وژل دي او څو نورې زخمیان کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که څه هم د تیر کال په پرتله د ځنګلونو د پرېکولو کچا 15% راټیټ شوي، خو لا هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځنګلونو پرېکول چاپیریال ته یو جدي او ستره ستونزه ده. دغه ادارې مشر مصطفی ظاهر د چاپیریال ساتنې د ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې د ځنګلونو پرېکول د افغانستان چاپیریال او طبیعت ته یوه ستره ننګونه او ستونزه ده چې باید مخه یې ونیول شي. شغلی ظاهر زیاته کړه چې اوس مهال په کونړ، نورستان، لغمان، فاریاب، بادغیس، خوست، پکتیکا او نمروز ولایتونو کې د ځنګلونو ډیره برخه د لرګیو د مافیا لخوا او په لږ اندازه د مالی خلکو لخوا وهل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکیې انډول ته ټلیفون کړی او د سوریې د وضعیت او د قطر او د ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن پرون د سعودي عربستان او د خلیج او نورو هیوادونو نه وغوښتل چې په قطر د بندیزونو په اړه دي په خپل دریځ کې نرمښت راولي. تلرسن زیاته کړه چې بندیزونه به د قطر خلکو ته تاوان ورسوي او د داعش پر خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هڅو باندې به هم تاثیر ولري. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ټلیفوني مقالې په اړه تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال جف سیشنز د شنبې په ورځ کانګرس ته په یو لیک کې وویل چې دی به د سنا د استخباراتو جرګې ته حاضر سي. تمه ده چې په دغه استماعیه غونډه کې به جف سیشنز هغو پوښتنو ته ځواب ووایي چې تېره اونۍ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی چې کوم وخت سنا په استماعیه غونډه کې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسانو ترمنځ اړیکو ته د ځوابونو ویلو وروسته چې کومې پوښتنې راپیدا سوي دي، دې ته به ځواب ورکړي. لوی څرنوال جف سیشنز به د سیشنبې په ورځ یعنی د جون په 14مه د سنا د استخباراتو جرګې ته ورسی. د جف سیشنز په خط کې دا نه دي ویل سوي چې دی به د سنا غړو ته په عامه او که د تړلو دروازو شاته ځوابونه ورکړي. ګڼ شمېر مظاهره کوونکو د امریکا په مختلفو ښارونو کې د شرعي قانون پر ضد مظاهره کړي، خو په مقابل کې هم ګڼ شمېر نورو بیا د مهاجرت په پلوي شعارونه ورکړي دي. دغه مظاهرې د شنبې په ورځ په نیویارک، شیکاګو، باسټن او سیاتل ښارونو او دغه راز په ځینو نورو وړو ناحیو کې وسوې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې میلیونونو فلسطیني مهاجرینو ته مرستې ورکوي باید ختمه کړل سي. بنیامین نتنیاهو په دغه ادارې دا تور لګولی چې د اسرائیلو پر ضد پارونې کوي او ویې ویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته خپل پیغام رسولی دی. عدنان ابو حسنا چې په غزې کې د ملګرو ملتونو د مرستې او کارونو سازمان انډروا ویان دی وویل نتنیاهو خیالونه تعقیبوي. د امریکا متحده ایالاتو چې اسرائیل مهم او متحد دی انډروا ته یې تیر کال 378 میلیون امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. نتنیاهو د خپلې کابینې په اونیزه غونډه کې وویل انډروا د فلسطیني مهاجرینو ستونزه د حلولو پرته نورې هم زیاته کړې ده او د اسرائیلو پر ضد پارونې یې په خپلو ادارو چې ښوونځي هم پکښې دي په پراخه کچه خپرې کړې دي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی دی چې انروا دي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یا یو این ایچ سی آر سره یو ځای کړل سي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټېډیون اوریدل. پاکستان موافقه کړې ده چې د هغو ګروپونو په ضد اقدام کوي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. امریکا یو ځل بیا د سعودي عربستان او مصر په مشرۍ د قطر او یو ډول ملکونو ترمنځ ډیپلوماتیک میدان ته داخله شوې ده. ایرانی چارواکو په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د خمینی په مقبرې او د پارلمان په ودانۍ د مرګنیو حملو نه وروسته د څلوېښتو نه زیات کسان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د پټو اړیکو په شک نیولې دي. خو اوس راځو دې مسالې ته چې ټاکل شوې ده ولسي جرګه د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غني سره د کابل د ښار د اعتراض کوونکو په غوښتنو وغږیږي او بیا خپله پریکړه اعلان کړي. ارګ ویلي دي چې جمهور رئیس غني تیار دی چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي ایرپان الله ایرپان وایي چې دغه جرګې د شخړو د حل کمیسیون یو څلوېښت کسیز پلاوي چې د څلور دېرش ولایتونو استازي پکې شامل وو د کابل په ښار کې د روانو اعتراضونو د ختمولو او په دغه ښار کې د اعتراض کوونکو لخوا د اعتراضي خیمو د لرې کولو لپاره هم د افغانستان جمهور رئیس او هم د اعتراض کوونکو له استازو سره خبرې کړې دي. ایرپان الله ایرپان وویل چې تبه ده چې جمهور رئیس غني به د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې ومني او اعتراض کوونکي به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي.
شنیدیم و ما تلاش کردیم از حکومت تقاضا کردیم تا به یک درخواست های قانونی که مدرین داره
خغلی اسپانیول مونږ د دوه خو خبري واوریدی او مونږ له حکومت هم غوښتنه کړی تر څو د اعتراض کوونکو یو شمېر قانوني غوښتنو ته پاملرنه نه وشي او مونږ له اعتراض کوونکو هم غوښتي دي چې خپلې خیمې پورته کړي او له دې نور زیات لارې بندې نه شي. د افغانستان ولسي جرګې لومړي منشي وویل چې ټاکل شوې سبا ته دا جرګه په هغه طرحه باندې چې د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ترتیب شوي بحث وکړي. هغې وویل چې د افغان حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ دغې جرګې د غړو لخوا د شوو خبرو پیلې به هم دوشنبې د ورځې په غونډه کې اعلان شي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال دواخان میناپال امریکا غږ کنشر راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني د ولسي جرګې غړو ته وعده ورکړه چې د اعتراض کوونکو ټولې مشروع غوښتنې به ومني.
جمهور رئیس تیر موسم د ولسی جرګې لغړو سره ناست درلوله. په دې ناسته کې د ولسی جرګې غړو د لارو د بندیدلو له امله درولارسو ستونزو پاړه د ولسمشر سره خبرې وکړلې. د افغانستان ولسمشر هغوی ته وعده ورکړل شي ټولې هغه غوښتنې چې مشروع دي هغه به منل کیږي.
د ولسی جرګې د غړو دا غوښتنه چې مشري د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی کوله تیر ماښام پار کې شوې ده. د ارګ دیو بیان لمخې ښاغلی ابراهیمی ویلي چې د کابل ښار اوسنی وضعیت د خلکو بینولي موضوع د اندېښنې لامل شوی. له همدې امله کوښښ کوو چې دا ستونزه پای ته ورسي. جمهور رئیس غني دغه پلاوي ته ویلي چې مونږ د سیاسي اجماع تر څنګ اړتیا لرو چې د کابل د امنیت د مدیریت او قانون په اړه هم اجماع ولرو تر څو ټول ځان د قانون په چوکاټ کې مکلف او مسؤول وبولي. نن دولسمه ورځ ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل ښار د ګڼې ګوڼې په یو شمېر واټونو کې خیمې درولي چې له امله یې د ښار یوې او بلې خواته تګ راتګ د ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. دغو ستونزو ته په کتنې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د شورا رئیس صغبت الله مجاهدي نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د روسیو پیښو په اړه دغې شورا د دریځ د څرګندولو پر وخت له اعتراض کوونکو وغوښتل چې خپلې خیمې دې پورته کړي. ښاغلي مجاهدي د کابل روسي په خطر شاه د شمیر کړي لاسو بل او زیات کړي چې لاریونه د هر افغان قانوني حق دی او د حکومت کې د اصلاحاتو په اړه د لارین کوم کو د وختونو پلوي کوي.
من به نمایندګي د احزاب جهادي و ملي دولت مردان افغانستان صمیمانه میطلبم.
خغلی مجددی ویل زده جهادي او ملي ګوندونو د شورا په اساسي توپ د دولت له مشرانو صمیمانه غوښتنه کوم ترڅو ساسي معقول غوښتنه ته مثبت ځواب ووي. زه د یو مسلي سپینګری په توګه له تاسو عزیزانو څخه هیله لرم ترڅو د روژې په مبارکه میاشت کې د لارې د بندولو او د خلکو او د کابل ښار د میلیونونو اوسیدونکو د ځورولو مخنیوی وکړئ. خغلی مجددی د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د راپورته شوي ستونزي د حل لپاره د منځګړیتوب لپاره خپل چمتووالی هم څرګند کړ. خو اعتراض کوونکي وایي چې سرغې چې غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. نو ساخیز تغییر په نوم د اعتراض کوونکو یو ویان فردوس اریایی امریکا غږ اشاره لري ویل چې د کابل په ښار کې د نورو خیمو د درولو نیت هم لري.
مردم است که خیمه زده اینجا خود کدام آدم کدام حزب کدام جریان سیاسی نیست اینجا مرا خیمه زده باشه.
خغلی اریایی ویل تا پخپل خلق تیشی خیمی وهلی دی دلتا خود کم سیاسی جریان یا کم گون نشته دی ده خار و خیر خلق راغلی خیمی وهلی دی حق دعوانه من لچه لاری ده اعتراض کنکو لخوا بندی شوی آویده او کلچه لاری حکمت ده کانتینر رو پی خود رو سر بندی کردی. خغلی اریایی دلارین کنکو پی خیمو که پر دیر کم شمیر کسان شتون پارا ویل چه ده سمانه ده او پی دی خیمو که پی لزگونو اعتراض کنکی شپا و رس ناسی. خود امریکا غا که خبر اعلانو دغه خیمو څخه د لیدلی پر وخت تر ډیره د خیمې تشې موندلی او لیدلی چې په ډیر کم شمیر اعتراض کوونکي په دغه خیمو کې د اعتراض په توګه ناستي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پاکستان موافقه کړې ده چې د هغو ګروپونو په ضد اقدام کوي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دوا خان مینپال د افغانستان د جمهور رئیس نطاق دا خبر تایید کړی دی. مینپال وایي جمهور رئیس اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په آستانه کې سره کتلی دي او د موافقې ته رسیدلی دي. موږ په دې مسلې د سیاسي او نظامی چارو تحلیلګر برید جنرال سعد سره مرکه کړې ده.
سعد صاحب، پاکستان موافقه کړې ده چې د هغو ګروپونو په ضد به اقدام وکړي چې نه غواړي د سولې خبرو کې برخه واخلي یا سوله وکړي. پاکستان څه ډول اقدام کولی شي؟ یو او دویمه دا چې دا کوم ګروپونه دي؟
ګوره، دا خو څه دوه لوی ګروپونه دي. تحریک طالبان افغانستان دی یو دغه ډله ده، او هغوی سره خو اتحاد شته دی، خو بیا هم یو قدر خود مختاری چې کوم دی هغه لري او هغه د حقانی شبکه ده. باقي داعش وغیره دي، خو هغې سره د پاکستان څه داسې مراسم نشته دی او هغه په افغانستان کې دننه دي، هغې سره پاکستان کې داسې موجودګي نشته دی.
بله،
او د کې خصوصا چې کوم افغانستان ته په تشویش ته او هغه وی چې دا زیات تر خاص کا د کابل دا 14 چې شوه دا یا نور دا چې کوم غټه پیښه شوه دي، هغه دا وی چې د کې د حقانی شبکه چې کوم دا هغه پکې شامل ده او هغه د پاکستان استخباراتو سره نږدې تعلق لري. دا دوه ګروپونه دي. زما خپل اندازه دار چې د خاص کا تحریک طالبان افغانستان کې او تاسې ګروپ شته دي او با سره ګروپ شته دي یعنی امن غواړي.
بله،
او چونکه دې باندې داسې خلک حاوی شوي دي چې هغه جګړه ختمول نه غواړي او هغه خپل دغه ګټه ګوري او هغه چې موږ بفاته شو کومه دا جګړه وساتله.
نو د دې ډلې د سي مشران یا سرمونه معلوم دي چې دا څوک دي چې دوی نه غواړي او فکر کوي چې موږ بفاته شو جګړه به وګټو؟
ګوره، دې کې خو دغه دې دا حبت الله خونزاده چې کوم دې دا دا هغه ګروپ ته، او دې کې دنه چې کوم ګروپ ته هغه مولا منصور صاحب چې کوم حمایتیانو هغه په دې کې شامل وو. هغه کې دودرې کسان چې کوم دې لکه مولا نانه شو او عبد الصمد ثانی شو، دا افغانستان دا د پاکستان حراست کې دی واغشتل تک چې دی خبره تا غاړه نه دی. یک بعد او شو چې ابراهیم صدر چې کوم دا کمیسونه نظامی مشر دی،
بله
رئیس دی، نو هغه افغانستان کې د سپه هلمند کې دی، هغه د پاکستان دا سب نه زیات دی. او چون کې پاکستان کې داسې کسان شته دی موجود چې هغه امن لخت تیار دی او خبره ته تیار دی، نو دا خو بخه خبر نه شي دغه تفرقه پیدا شي. خو بیا هم سنه سقه اقدام خو بقول غواړي او پاکستان سنه سقه فشار په دې باندې جوړ شي چې دې د خبرو تر ته تیار شي.
یعنی غیر لدی چې پاکستان مذاکره وکړي دغه سي ګروپونو سره چې سولې ته نه حاضرېږي، غیر لدی بل ډول فشار پې نشي اچولې؟ یعنی صرف په مذاکره او په خبرو دوی قانع کول شي؟
او ګوره، خبر دا سره چې د نیورا د دې نه مقصد نه جوړیږي او د دې نه فائدہ نشته ده کې مولا برادر امنی ولې شوی ده دا اوس ما تاسو نمونه واغښت دې نه مخکې نور کسان هم پاکستان حراست کې اخیستي وو نو هغه هغه څه فائدہ و نه کړه پر دا سره چې په دې تحریک کې دننه د مذاکرات او حامیان چې کم دي هغه ته لګون ته کې حوصله ورکړي شي او د هغه پښتنهي وشي نو هغه که زیات تر دغه شو هغه کې اکثریت پیدا شو په تحریک کې د دې د خلکو په وجه باندې او پاکستان دې ته چې کوم دې نو مدد وسره وکي چې دې ته کوم خطرات دي دغه مخنیوي وکي نو بیا کې دي چې هغه چې کوم سخت موقف ولا خلک دي هغه کمزور شي هغه اکثریت کې نه وي نو بیا دا هغه کې دي چې په مذاکرات کې کوم دې نو پرمختګ کول شي
تاسو په خپل سره فکر کوئ چې دا به عملی لار وي چې بیا د سه حمله ونی شي اوس ګوري دغه کابل کې چې دا کومه حمله وشوه 150 زیات کم دغه کسان پکې اوجل شو چې بيخي ډېر زیات خلک په یو حمله کې وجه
کیږي بالکل دا کابل دا حمله شوه دا یا چې مزار شریف کې په کوم ملي اردو باندې دا غي په مرکز باندې حمله شوه
bale
دا قسمه تشدد کو په افغانستان کې روان وی نو د دې مذاکرات صدا سه کامیاب سم ته امید نه ښکاری د تشدد سره داسې لکه اوس دغه یو نیم سو کسان چې کوم دی هغه معصوم خلک چې جګړه سره نو تعلق نشته دی هغه وجلی شي نو هغه بیا اشرف غنی صاحب باندې ډېر لوی فشار دی هغه بیا څنګه په داسې حالاتو کې خبرو ته تیاری نو پاکستان دومبه دغه چې کوم دی ک مذاکرات قبول کیږي او مذاکرات ته پر فضا پیدا کول د پر تشدد سطح چې کوم دا هغه لاندې راوستل ډېر ضروری دی
غل پاکستان فکر کوي د سی نور با نفوذ کسان یا ملکونه شته چې د خبرو کې تاثیر ولري پاکستان خو ویل دي چې او زه حاضر یم په دې ګروپونو باندې فشار واچوم بل لا رشته غل دین
زه ما په خیال باندې دا زیات به تر لاره ده او د افغانستان سره چې کله فرص کا وستو د لیستونو تبادله شو او پاکستان ته لیستونه افغانستان ته ورکړل د پنځاو یو کسانو به افغانستان پنځاو یو کسانو لیستونه پاکستان ته ورکړل نو هغه کې دا و چې افغانستان دا غوښتل چې د دې یو دریمګړې ذریعہ وی اغه اوس چې ما په خاله استانه کې کوم خبرې شوې دي نو هغه کې چې کوم دا سلوړخیز ګروپ او کوارډینټرل کوارډینیشن ګروپ چې کومو هغه زما خیال دوباره فعال کیږي لکه څنګه چې تمري مذاکرات شو هغه پکې شامل او دا کوارډینټرل کوارډینیشن ګروپ چې پکې وو او زما په خیال باندې دا پاکستان ته دا یوزر کړی دی چې کوارډینټرل ګروپ پلان دی مذاکرات چې کوم دي نو هغه دوباره شروع شي د پاکستان افغانستان چین او امریکا چې کوم دي هغه پکې شامل دي نو دې کې بتاوی چې نیول دا نیول پکې نه کیږي دا نه د افغانستان لخنا نه د پاکستان لخنا بلکې دغه ګروپونه باندې فشار واجب شي چې اول تشدد کې کمی راشي او بیا د مذاکراتو مو سره شي پاکستان باندې فشار شته خو د ټول نه د پاکستان کې هم تشدد دی په تاسو کولای یو حمله کیږي نه د حمله شي وي روزانه په سنسته طریقې سره یو دوا درې سلور داسې روزانه پاکستان کې پیښ کیږي نو بالکل پاکستان ته دا پته راچې افغانستان ته امن نه راغله نو پاکستان ته مکمل امن نشي راغله
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
یادونه کوم چې د بری جنرال سات پوره مرکه د امریکا غږ وب پانه کې اوریدل شي پته ده pashto.voa.com ایرانی چارواکو په تهران کې د چهارشنبه په ورځ د خمینی په مقبره او د پارلمان په ودانۍ د مرګنیو حملو نه وروسته لسلویختو نه زیات کسان د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د پټو اړیکو په شک نیولې دي په واشنگتن کې به د امریکا غ خبريال مهدی جدینا راپورت زموږ همکار سید سلیمان شاول ولی
د اصلاحاتو طرفداران او د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشران دا ویره لري چې ځینې سخت دریزه ډلې له فرصت نه په استفاده د داعش د غړو د منډلو په پلمه میګونه کسان نیسي تر څو پر حکومتي مشرانو باندې فشار زیات شي د انتخابات په محل چې د اصلاحاتو او د بیان د ازادۍ کومې وادي له خلکو سره کړې وي ورنه صرف نظر شي او خپل سیاسي مخالفان له صحنې نه وباسي ایرانی چارواکو ویلیو چې حمله کوونکي په اصل ایرانیانو او په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت سره ملګري شي وو اسلامي دولت څخه کال په مارچ کې ویډیو خپره کړله په دې ویډیو کې تور لګول شوی چې په ایران کې د 1315 لمریز کال د انقلاب نه وروسته چارواکو اتل نظر نه زیات سنی مبارزین اعدام کړی دي په ویډیو کې پر سنیانو باندې غږ شوی چې له داعش سره ملګری شي او د خپل پخواني برم در ژوندي کولو او خپلو هغو حقوقو په خاطر وسله واله مبارزه وکړي چې شیعهګان ورنه اغلا کړي وو. داعش ژمنه کړې چې ایران به فتح کوي او سنیانو ته به سپاري، خو په عراق او سوریه کې د ایران نظامي مداخلو او په دواړو هیوادونو کې د خاورې د قبضه کولو هڅې هم سنیان زیات په غوسه کړي دي او د غش اخستلو په لټه کې دي. د ایران د نفوس اکثریت شیعهګان دي او داعش دغه هیواد د سنی اقلیت په منځ کې پخوا دومره زیات نفوذ نه لره، مګر په سیستماتیکه توګه د سنیانو د ځپلو په خاطر د چارواکو له پرله پسې اقداماتو نه وروسته یو شمېر سنی ځوانانو وسله واخیسته او په عراق او سوریه کې د داعش سره یو ځای شول. په مالټا کې د نظامي چارو کارپوه بابک تغوی وایي چې د ایران یو زیات شمېر سنی ځوانان د سلفي عقیدې پیروي کوي او له همدې کبله د داعش سره زیاته خواخوږي کوي. بابک امریکا غږ ته ویل چې داعش یو زیات شمېر کوردي ځوانان په دې قانع کړي دي چې د خپل حقوقو د لاسته راوړلو لپاره یوازینۍ لاره وسله واله مبارزه ده. د ایران د استخباراتو د وزارت په یو پټ سند کې چې په 1993 لمریز کال کې افشا شوی دا خبره شوی وه چې د سلفي ځوانانو او د داعش ترمنځ ارتباطات او د جهادي مفکورې خپرېدل د جمهور رئیس حسن روحاني د حکومت په لومړۍ دوره کې په ډراماتیکي ډول زیات شو. د واشنگتن د کونسل آن فارن ریلیشنز یا د خارجي اړیکو د شورا کارپوه بروس هوفمن په دې باور دی نه یوازې دا چې دا حمله به د انساني تلفاتو له پلوه د ایراني چارواکو د سختې اندېښنې سبب شوي، تر ټولو مهم د هغه سپکاوي او خجالت احساس دی چې داعش وکولی شو چې د اسلامي جمهوریت په زړه کې د انقلاب د بنسټ ایښودونکي پر مقبرې او پارلمان برید وکړي. هوفمن امریکا غږ ته وویل داعش د 1980 میلادي په لسیزه کې د عراق او ایران د تکلن جنگ نه وروسته جنگ د ایران خاورې ته رانقل کړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په غیر مستقیم ډول پر جمهور رئیس حسن روحاني باندې انتقادونه کړي او اشاره ورکړه چې د دومره زیاتې ازادۍ له امله د داعش خواخوږي د ټلګرام په وسیله اوس خپل طرفداران راجذبوي. خامنهای له لویدیځو هیوادونو سره هم د حکومت پر نږدې اړیکو انتقاد وکړ. په تهران کې د حملو نه مخکې د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو یو ایرانی نیولې هغه اعتراف کړی چې د ټلګرام له لارې داعش ته راجذب شوی و. ځینې ناقدین په دې عقیده دي چې ایرانی تون روان د خامنهای له څرګندونو نه دا تعبیر کوي چې روحاني باید د امنیت او استحکام تر نامه لاندې د ایرانیانو د ازادۍ مخه ونیسي. تر زیاته حده پورې له روحاني سره سږکال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ګټلو کې همدغو ډلو مرسته کړې وه. خلک یې هڅولي وو چې هغه ته رایه واچوي. په نړۍ کې د اسلامي تحریکونو کارپوه ماهان عابدین له لندن نه د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې جمهور رئیس روحاني د تیرو څو کلونو په موده کې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو یو شمېر لوړپوړي چارواکي بدل کړي وو. د کاناډا د شاهي دولت د نظامي پوهنتون استاد هوشنګ حسن یاري فکر کوي داسې ښکاري چې د ایران امنیتي سیستم اوس دومره زیات د انتشار ښکار شوی چې د داعش د ګوتو په شمار وسلوال کولی شي د پارلمان د ودانۍ په څلورم منزل کې په رڼا ورځ حمله وکړي. کوردی سنیان د ایران په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې آباد دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا یو ځل بیا د سعودي عربستان او مصر په مشرۍ د قطر او یو ډول ملکونو ترمنځ ډیپلوماتیک میدان ته داخله شوې ده. لږ تر لږه شپږو هیوادونو د خلیج دغو وړو هیوادو سره ډیپلوماتیک روابط په دې شلولي دي چې تروریزم تمویلوي. د امریکا خبریال کارلا باب رپورټ راکړی دی او وایي چې که امریکا په دغه جنجال کې داخله شي نو ډیر څه به د لاسه
ورکړي.
له قطر نه موږ غواړو د مسؤولو هیوادونو اتحاد په منځ کې دی وي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د خلیج په واړه هیواد قطر باندې چې د تیلو په لحاظ یو غنی هیواد دی او په تاریخي لحاظ تروریزم تمویلوي انتقاد وکړ. مګر قطر د امریکا یو ستراتیژیک متحد دی او په منځني ختیځ کې د آل یودیت په هوایي مرکز کې د امریکا ګڼ شمېر پرسونل ځای په ځای دی. د بروکینز د موسسي غړی مايكل اوهان لون وای
We're talking about combat aircraft that are flying over the skies of Iraq and Syria dropping bombs. We're talking about all the reconnaissance aircraft that are assessing where the targets are and how well previous strikes have done. We're talking about airborne command and control aircraft that make sure we don't run into Russian or
من د هغو جنگي الوتکو په اړه خبرې کوم چې د عراق او سوری په هوایي قلمرو باندې الوتنه کوي او بمونه چوي من د ټولو اکتشافي الوتکو په اړه خبرې کوم چې د هدفونو ارزیابي کوي چیرې دي او مخکنه حمله څومره خېوي من د هوایي قماندې او د الوتکې د کنټرول په اړه خبرې کوم د دې ډاډ ورکو چې په ناپوهې سره د روسیې یا سوری جټ الوتکو سره مخامخ نشو او د ایران او نورو هیوادونو الوتکو ته متوجه هم ووسو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن له قطر نه وغوښتل چې د ترورستانو د تمبیلولو د اندېښنو غم وخوري او وویل هغو هیوادونو ته چې قطر یې محاصره کړی دی په کار ته دغه محاصره پای ته ورسوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تلرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
د بلاکیډ از هندرینګ یو اس ملټری اکشنز ان د ریجن اند د کمپین اګینست آیسس
دغه بندیز په سیمه کې د امریکا د نظامی اقداماتو او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف مبارزې په مخ کې خندونه چوي دا ښکاری چې تلرسن د پینټاګان د اعلامو تضاد وي چې دا کوي د اسلامي دولت په خلاف عملیاتو په سیمه ایزه جنجال تاثیر نه وکړي د تلرسن له تبصرونه وروسته پینټاګان یوه نوې اعلامیه خپره کړه چې وایي په داسې حال کې عملیات نه وو ودرېدلي یا کم شوي او دغه حالات د اوږدې مودې د پلان لپاره د نظامي قابلیت په مخ کې خنډونه اچوي پینټاګان وویل دا د یو شمېر احتمالي پیښو پلانونه لري چې باید عسکرو او الوتکو ته پکار دی چې د خلیج له دغه هیواد نه ووځي د هیریټیج د موسسې غړی متقاعد ډګر جنرال تامس سپیور او وای
We are not where we were in 2003. There are other alternatives now in the theater that were not there 10 years ago or so.
موږ په هغه حالت کې نو چې په 2003 کال کې وو او اوس په دغه ساحه کې داسې نور بدلونونه شته چې لس کاله پخوا نه وو موجود مګر څارونکي دا مني چې حتی د احتمالي پیښو ډېر ښه پلان به په سیمه کې د تروریزم ضد عملیات ګډوډ کړي ځکه چې د ډېرو انسانانو او د دوی د تجهیزاتو ایستل به میاشتې وخت ونیسي
د خبرونو لنډیز جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د پاکستان سره د تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده ښاغلی غنی دا غوښتنه دوه ورځې مخکې د شنګای کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د لیدنې پر مهال کړې دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې دواړه هیوادونه کاري ټیمونه به تعین شي او دواړه هیوادونه به په خپل قلمرو کې د تراګرو د پټنځایونو د تمویل او د منابعو ختمولو کوشش پیل کړي د امریکا دفاع وزارت ویل دی چې د افغانستان په ختیځ کې د شنبه په ورځ د یو افغان سرتیر لخوا درې امریکایي سرتیرو د وژلو او د یو تن ټپي کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که څه هم د تیر کال په پرتله د ځنګلونو د پرې کولو کچه 15% راټیټه شوې خو لا هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځنګلونو پرې کول چاپیریال ته یو جدي او ستره ستونزه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکی انډول ته ټلیفون کړی او د سوریې د وضعیت او د قطر او د ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې په اړه ورسره خبرې کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د سعودي عربستان او خلیج د نورو هیوادونو نه وغوښتل چې په قطر د بندیزونو په اړه دي خپل دریس کې نرمښت راولي د متحده ایالاتو لوی څارنوال جف سیشنز د شنبې په ورځ کانګرس ته په یو لیک کې وویل چې دی به د سنا د استخباراتو جرګې ته حاضر شي تمه ده په دغه استماعي غونډه کې جف سیشنز هغو پوښتنو ته ځواب ووایي چې تېره اونۍ د اف بی آی پخواني رئیس جیمز کومی د سنا په استماعي غونډه کې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسانو ترمنځ اړیکو ته په ځوابونو کې ځواب ویلو وروسته راپورته سوي دي لوی څارنوال جف سیشنز به د سه شنبې یعنی د جون په 14مه د سنا د استخباراتو جرګې ته ورسي او د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې میلیونونو فلسطیني مهاجرینو ته مرستې ورکوي باید ختم کړل سي بنیامین نتنیاهو په دغه ادارې دا تور لګولی چې د اسرائیلو پر ضد پاروني کوي او ویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته خپل پیغام استولی وي
د افغانستان د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت ویلي دي چې په مخدره موادو د ځوانانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره ورزشي میدانونه جوړوي او په مدواتو کې تبلیغات کوي چې ځوانان سپورت ته مخه کړي او له دغو مخدره موادو لاس واخلي د پکتیکا د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو سوارلس ښوونځي د تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي دي. دا او ډېر نور مطالب په آینده خپرونه کې اوري. اوس څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو بله خپرونه پیل کیږي.